درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر شزو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي وايي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی او باید پکلکه وخندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر لخپلو پنځو ملګرو سره په یو وسلوال بریټ کې وشل شوې ده. د ازادي رادیو د مشال څنګ د راپور لمخې د پیښه د چهارشنبه په ورځ هغه مهال وشو چې وسلوالو لډز ورسته د ملیشو د دې قومندان موټر ته اور ورته کړ او د شپږو واړو مړی وسوسول. د دې حمله پر کومېډلې نه ده منلې، خو فرانس پریس خبري اژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل لدې سړی څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو لور کولو ډډه کوله. مشال رادیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځېدلی او د هغو پیژنګلبي نکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راس پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان وکواشي. د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که څه هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رای ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ترامپ دا خبره واضح کړي چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 زره یهودان اوسي. ملګری ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي مشتځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یو بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه.
ده آزادی و چپوکی
در امواج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوه خو په هغه ناست کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب دایره شو او په نتیجه کې دوه خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحه په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول، د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پی غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړي، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نشټو سره هم مهاله پاکستان خپل ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستې، خو نوري لاري لا هم بندې دي. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پوخانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونه پترس کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړی پیژند سه په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د عبد الله پاره وی چې یو اوربند وشي. د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه بي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او د باس کډوالو او تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نشو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دا ډول شخړی او جنجالونه او پیشي بیا تکرار نسی. او په تیر کې موږ دا ډول د کاغذ پر مخ باندې هو کړو او ژمنو د ماتې دو او دغه د بیا رامنځته کېدو او دغه تر څو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا دغه د کارولو دلاري یا دغه دغه پروباندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند سرخوږې رامنځته کړي او دا ټوګه باندې
ونه سې کولای چې یعنی په ورسته به په دې خبرې وکړو چې ک چرته داسې وینو د لایل څه کېدای شي د پاکستان اندیشتې څه دي او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان له خوا دوی ته سرخوږی پیشي شي او کنه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم سلامونه دی تاسو ته ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژانسیات سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نظر لودو کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصله ته یا دغه تصمیم ته په دغه سرعت ورسېږي، ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلوده چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول سي. او هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط دغه تداوم به یغه ته بل څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل سي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ تر قلن که در موقتی شکل نه یو دایمی شکل تواریم.
بله دیره مننه سلامت وسی. اندر سه تاست فکر کوی چه دا با تیرو خبرو تداوم وی او که تاسیم داسی عقیده لرینو اوربند خو وشنو نور نو چه دول تعهد با پدی که اخیستل کیشی؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته هم درنګه درنو اوریدونکو ته زه خپله لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه سي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بله بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله سي لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکۍ چې هغه پلان ګزاري سي کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه سي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل د د ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هڅه سي دی، دا په یوه ورځ باندې نه سي کېدی چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونیسي، په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو
موافقه ته دی ورسی. بله ډیر مننه سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته د پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د همدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې غوی مخه ونیولی شي او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو لا هغه وخت ویل کیږي چې دا پوله د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دا ٹی ٹی پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهدافو د پلي کېدو لپاره په دغه زماني مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډله ده او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغه لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي. دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا او دې اهداف کې د دې لپاره دا ډېر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوي چې هغه سی یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه دا کانسپیرنسی زه دې ته نه وایم. موږ کتاس ته طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرنسی تیوري نه و. دا واقعیت وو او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه دوه تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی ته
شرایط دغه راغلل بل اخره هم دې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کې شي جنگ نشي ګټلای نو دغه لارې انتخاب کړو او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول. یعنی غرب ته به نور لا افغانستان تهدید نه پیشي شي او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساته باندې دا فکر کوو او کلش جوړ تحلیل وکړو او مطالعه وکړو ام دا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي او بیا د وسلوالي جنگی د مهارېدو یا د غېده ماتېدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي یا هغه اغه په سلاسه دغه خطر اټیټ کې موږ
خیر لاستی موضوع و ته د پاکستان او د اخه موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبره د ټي ټي پی زړه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان په دې کې کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو او د غو سره د مرستې کولو او د غو د لارې خپل اهداف ته رسیدو په برخه کې کافي تاریخ لري او تجربه لري او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوروان مخته دي چې استاد ستانزي ته ورشو یو دوه وريدون کې منتظر دي دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور به شو دوی ته لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلام
سلامت اوسه مهرباني کوي.
او مننه مهرباني ته سلامونه وایم. سروا سم سروا دا د اول سم مزره خو تاسو به تر باندې میږي ماشاءالله تاسو تاسو راځو خپل راځي چا په استلا باندې نو په ټوله کې یو ګروپ موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات لرو یاره دې معاملې نو غره شي هر وخت به دې خپل خاصات موږ باندې منل پر پرې پېښو تقریبا موږ به سنجره وسته یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سن ورته وي نو دا اخر کې څه ګورو دا سوره ځکه دغه یو څه سبق واخست د دې یو حکومت چې وګوره سرواز محترم له کار کې مربازان دی هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل جبي وي یا د بل جبي وي نو په ټولو پر کې دي دا چې مربازي کړی دا نو وګوره چې دغه څنګه پیدا کړ افغانستان د څو د متاسیت وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د باب رضا نور بدلونه بیا نه خلاونه کې بیا هم کدي ترکیه ته چې کوم غونډه کوي نو دغه ملکونه چې داخل شوي دي باید صحیح ژبنه تر واخلي. نو په دې اړه چې هر وخت موږ وګورو تقریبا څلور کلو کې داسې وړ وړ جنګونه خو هر وخت په دا موضوع کې نو اخر کې خبره غلطه شوله. نو ما نظر دا شی ده چې ګاونډي څوک مهمه ده، یعنی وګوره ما د مېلمنو دغه سوال ده چې نور د ملکونو کې داسې کوم ګاونډی بل ګاونډي سره داسې مشکلات لري که نه لري. نو په دغه کلو وګوره موږ دائم دوی ته رنج ورغه، دائم موږ دوی نه خسته یاسو تقریبا. هغه موږ تاسې کوای چې موږ ماجر ورغلي هلته دغه پالنه کړې ده. نو هغه لوګونه ګټه کړې ده سروان سے مختلف دی دیر گٹی اگڑی ہے تقریبا ما مخ کی رسیدی کار پر کی مار بندہ نو بیا مگر وسا گٹی نہ سر تقریبا ماجر بان سب لوگ بوجھ پشارا چولے دا دل تو افغانستان دے پکڑ نو تک کی افغانستان کی میں سب ملا سدا سوک سدا خو من دے تو ادار نے کی سروان سے مختلف سے بیا پس شروع سر واو نو کہ دوار خدا نہ خستہ اسی نو عام خلق بزو لاس پکار چے دا یو بات تپ تغمل ری او فائل
دیر مننا سلامات سے احمد صاحب کور بدن قاری صاحب پشتون تاسیم ستری مشی مہربانی کوی
سروان سا محترم پاس دیلی مجھے سڑی مجھے سلام
سلامتو سی
سلامتو سی راجو طولو کارکون کاری دون کتا ساسو دوارو مل منو تا
سلامتو سی مربانی کوئی
سروان سا مخیر دی چیز موضوع تر حسن موتا افسران جوالانی زب یو خبر در تا وکم
مربانی
و عدلانم سی پشتن آنکر و استاد زیمی زی چیر دی دا دور طول و پا دوبی ما تا چا اترام کری چی دی زیمی دزای پشتن آمی که نووس اول خو خدای خدای وکي دا زموږ نظر چې موږ ورکو بر عکس ثابت شي دا وربنده یې نشو ما کتي نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی وکي چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبيږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سوخه سروان صاحب حق ویل جبه پر کول دي ژبه پر کېدل دي که زه حق درته ووایم دغه وربن چې دوی وسکړی دی دا ماکتي که په ترکیه کې جلسې وشي هم که په ارزه کې جلسې وشي تر څو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست د افغانستان په مقابل کې و خپل دورنګ سیاست ته تغیر ورنه کړي او خپل دا دورنګ پالیسي نور په که خپل دا دورنګ پالیسي پر د افغانانو څخه دوی وانخي زه خوشبینه نه یم دی وربن ته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر برعکس ثابت شي یو ښه وربن مابین ته راشي زموږ د دوی په مابین کې وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکې هم تاته ویلي وه پاکستان هغه دولت دی چې کلیه دوی خپله خوري او پوستکې پر ما اتاره غورځوي پاکستان باندې موږ درې حقه د همسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا درې سره حق پاکستان نه دي نه دي پردای کړی دا خدای دی کدی هی کزین ته نه دي سم دی مینه غواړي ک امریکا ته نه دي سم دی مینه غواړي ک روس ته نه دي سم دی مینه غواړي ک چین ته نه دي سم دی مینه غواړي ک اسلامي ممالک چې سعودي ته نه دي سم دی مینه غواړي اصلا دی دا چې حکومت په افغانستان کې غواړي ار خبر چیز باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه
یم ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسه وس په ورشو درنو مل بنوته لمړی استاد ستانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دی وای چې یو پښتون دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال ده چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
زه بخښنه غواړم چې دا یو وګړي شرح ته ضرورت شته که په دې برخه کې ملک تر زیات خبرې وکړي بیا بل برخه کې نو بس کم دقیق
مهرباني
موږ د تاریخ په وګړو کې تقریبا د شپږ کاله او یو کاله رئیس یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو هغه دا و چې په 1950 کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان سره راټول کړي دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان کوشش و منتها خپل ناتو او وارسا لاسه نمونه کاری دا باید دی اروپا په ساحه کې محدود پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هېوادونه شرق و غرب تقسیمول هغه خلاص شو. له هغې نه وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت، یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړ دا نور هېوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش شو د دوی لخوا چې دغه هېوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغې کې ډېر خلک د هغه فکر کوي چې څه ورته وایي د مصدق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله هغه خواته یې واړو. د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی، بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل، ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصدقه، یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه یې نظامي کول، او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته، ملکي خلک راتلل دا هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل، نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل همغې وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي، یو پارلمان شته، په پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري، د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست په صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو، او د نظامیان لپاره دی یو نو ضرورت ورکه که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي، نو د هغه په خاطر دا چې نن پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده او بل ورځ دا ده او بل ورځ هغه، دغه ټولې بهانې دي. بیا د البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو، د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف یې چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره، بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده، پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي، یعنی په یوازې داسې نظامي برخه د یو حکومت او د یو دولت برخه جز دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کې هغه د ملت مصنوعي ملت نوم هات بهانه ده، نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو سیاسي نظامي صاحب منصب یاستئ، تاسو ته د سولې نه د جنګ وخت بهتره ده. د جنګ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلی سئ، په جنګ کې تاسو مډالونه اخیستلی سئ، په جنګ کې تاسو ته معاش زیاتېږي، او دغه ټول فایده او ګټې چې دي د دې په جنګ کې دي. نو د هغه خاطر د دوی په هغه وجودي ضرورت ایجاب دیده کوي چې پاکستان باید همیشه په جنگ کې که پریس که په سوله کسی
بله.
پاکستان خود نظامیان تولید نکی تخریب کنی په سوله که دیگه نده. باید دا جنگ همیشه دوام ولري.
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو گاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري، د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او غوي جنگ وړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان له خوا دوی ته مشکل ایجاد شي؟
نه په هیڅ صورت سره نه. دلته حتی که طالبان په افغانستان کې وغواړي هم هغې نه لري، په دې چې افغانستان سره بیا علاوه په دغه نورو لویو لویو خیانتونو چې ورسره ځي، لوی ترین خیانت له افغانستان سره استاد رباني کړی ده چې هغه افغانستان تقریبا روسیه د پاکستان په مقابل کې خالص لا کړ، د موږ ټول درنې وسلې ورکړلې، تیارې ورکړې، هوایي قوا یې ورکړلې، یعنې د افغانستان لاس پښې وتړلې. بیا یو بل خبر هم په دې کې بښنه غواړم چې اضافه کړم، بیا هم هغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړ، بیا له ایرانیانو سره ودرېد چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت کې په افغانستان حمله وکړي، څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي.
بله خیر، دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخته چې اوریدونکو ته ورسو، هله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم. اندر صاحب، قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی، پاکستان ورسره ستونزه درلوده، چیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده، او د ځینو مثلا یو لیکواله ده په نامه دی سانا عالمه، د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده، دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پورې نه رالړیږي چې هلته ټي ټي پي غړیشته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بری اعظمګي کې د هند په لویه وچه کې کله انګریزان ولدو، د افغانستان خارجي سیاست د هغوی په لاس کې او په کنټرول کې و. پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کړي، چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم. دغه یو اساسي وجه هم دا ده چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغه رنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږ کې لوی شوي، او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس جګړه هم د معلوماتو ده، او د تا یو څوک چې شل کاله دی او چا په غیږ کې لوی شوی، په یو وطن کې لوی شوی، دغه په اړه باندې ټول معلومات لري، نو څنګه کولای شي سړی ووایي چې دی دغه سړی نه دی، یا له هغه سره هیڅ اړیکه نه لري؟ د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده، دا بیله ده. البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیله ولا نه سو. طالبان هم په دې څلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړې چې له پاکستان سره څه شي. لاس پوڅه یې ده، غلام دې، مستقل انسان دې.
سوال بل شی وو، سوال دا وو چې آیا د پاکستان اصلي مسله، یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، په خو هم شاید دغه سي مسائل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، زم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه وي، او د پاکستان په دلتا دی زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دی د پاکستان له لارې عملي شوی دی، او هر وخت د افغانستان سیاست تفویض شوی دی، دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه ده، چې پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي، که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي. یعنی دا هیڅ
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسو دا زلو په خوا زلونو یو فرق شته. کم فکری په تیرو ځلونو کې ټول مؤسسې په پاکستان کې وي چې په افغانستان کې ناکراری و، هر څه د پاکستان لارې کې د مرستې د پاکستان لارې راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې، او دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډیر فرق وي. خو په دې اړه خبرې کوو، خو دوه اوریدونکي لرو چې ډیر منتظر پاتې دي. اول دوی ته ورسو، مهرباني کوئ.
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. اتل صاحب مهرباني کوئ.
خدای دې خوشاله ک سروان صاحب سلام تاسو مېرمنو ته وامه. محترم اسما سروان صاحب، د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر زما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نه شي جوړېدلی، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېتي. دا وستا چې وګوري دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مثلا په هلمند ولایت کې، د دوی خورانو د کښت کوروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي. دا د بخیر دروازه بند کړی دی. اسما سروان صاحب، پاکستان همیشه د افغانستان د دغه څخه غلط استفاده کړی دی. زما خپل پر حکومت د غږ دی سروان صاحب چې بیدار اوسي. پاکستان ډیر چې بعض حکومت لري، زوم دا په خوږو خبره ختانه به خدای نه خسته. د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستی نه ذکر دی سروان صاحب محترم.
صحیح، مننه کور ودان. بل اوردون کای مو فکر کوم چې عبد الله صاحب دې مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم.
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو بامنه هواده او گاونډي هوادونو، خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هوادونو، موږ دا تم لرو چې موږ مداخله ونه کړو.
اما خو هم بیا وای چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نه شي چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ وچ یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، دا ولس په امن کې، دا حکومت په امن کې، دا لټول نړیوال او لګاونډي نه موږ وښتنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کړو، مخ خپل کار ته پریږدي او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو مېلمنو ته. پیژان صاحب، اتل صاحب ویل وای باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نشي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې پدې خبرو کې پاکستان دې چې شي په لټه کې راځي، طالبانو څه ډول تعهد غواړي، چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې دوی یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنئ. دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو د دواړو خواوو، د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراتې دي، دغه د چیرېستلو د پاره دا یو نمایش دی چې دی ورکی نمایش څه کزه ورته وایم چې دا غورستی بیلګه تاسو وګورئ په دوه کې دی په خطر کې سره ټول سوله چې جنې خلک فکر کوي چې دی هوکرنیک لاسلیک کې په دا سر کې چې د هوکرنیک متن اصلا وجود نه لري، او دی یو اعلامیه څلور ماده ایزه یا پنځه ماده ایزه اعلامیه خبره کړه، هغه امضا کړي په دا سر کې هیڅ معمول نه دی. په
امدا شین چې په دې پریکړلې کې ارڅ چې بولی یو هوکرلی کې بولی، په دې کې چې څه اعلان شوی دی، آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملی کړی شي او که شکل لري؟
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړله چې کوم دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړی او دا ډول تعهدونه دا اصلا زموږ د راتلونکو زموږ د خوندیتوب زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نه سي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت ټول بهرنی چار یا بهرنی سیاست په خپل واکې ولري، دا د ستراتیژي کوم کوم دی یو برخه ده. نو هغه که طالبانی او هغه که جمهوریت او هغه د غتخم مخ کې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف ترې یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شوله، نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه اهداف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د غوډ ملاتړ په شتون کې ونسوي کولای چې دوه اهداف قربانی نسی، او وخت په وخت دوی د ډیر ضعیف پیسو سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی وي، نسوي کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلې ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې خو کړلیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي، په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرري یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټول صاحب په کنټرول کې لري، نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زدا منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو هغه کولای شي چې په ملګر ملتونو
مشروعیت جلاد، لیکن عمل مسله ده، من خبر دي عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کوي چې عملی کړی شي، تاسو ول چې په لارې مخه نشینې، بلکې د پاکستان څوک وسلوال راتل افغانستان ته نو چای مخه نشینې بلې، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي، که وغواړي چې د افغانستان وسلوال اخته ونوړي دوی شاید مخه ونیول شي.
یواز د وسلوال خبره نه ده، دا مخې دا ون وکړه د وسلوال چې د پوجي چوری کې د پاکستان د جوړی او بیرته د منځ زیدا دا د لوبي د پاره فیصله سره یو 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 نمایش دي، او دوی خپل هدف د پاره د وسیله ده، دا دا به پریږدو. مهمه ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې، کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته واښ ونیسي، په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته.
درست،
بلکې دا هم فرض کو چې عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کې داسې ساسو په وینا باندې پیاوړي وي، دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومه وسیله لري.
نه نه، منظور مینه نه چې د پاکستان په تناسب قوی ده، منظور مینه ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا صاحب په کنټرول کې جغرافیه په کنټرول کې لري نسبت جمهوریت ته. لدی نظر می
دا شان که وګورو دا د پولو کنټرول او د پولو څخه اخو او دغه ته ځان نه د ترګورو ډول نه تاګور اتل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځل ته ودرې دی هغه په ټاکول نور به خبر خلاص شي.
بل ډیر مننه، ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرشه تر 2400 کیلومتر اوږده ده، او همیشه دا ویل کېدل چې دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پاته نشي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودي. استاد ستانی زه که فکر کوي که خبري ده د طالبان او د پاکستان ناکام شي یا هغه ژمنه چې په د دوه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړه پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دی په پاکستان کې حمله نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دی حمله نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او کچرته لاس و نه خلی او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او کدی اوریدونکو څو اوریدونکو یو ول چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه څنګه مونږ کې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو له تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یو ډېر کوچني هیواد کې لري، او
هغه
نو اوس خبر دلته ده دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي د دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشو که بیا یې هم کوي، د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. ممتاز صرف نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې دا هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي، ممتاز یو د تعامل دی فرصت دی یو دوه میاشتې درې میاشتې.
بله ډېر منن اندر صاحب، د سره لري چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره هم چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب ویل نامشروع حکومت دی. لیکن په دې جنګ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دی او کنه؟
سروان
سمو تم د سوال مسمو نه کړل. ما ول سره لدی چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، ل ډیرو هیوادونو سره اړیکې مشي نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم ل سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د شزو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې ل ډیرو هیوادونو سره ډیرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنگ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حد پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کړي؟ داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرې چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دی ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو؟
نه، خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شولې شوی. یعنی کدی دوی غندل نه دی دغه کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی؟
نه، ګوره د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنا لري توریستي پیښې دی او کیږي به دغه په هر وخت له وخت سره غندل شوی دی. یو نظام را ولاړیږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه را ولاړیږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، دغه کړه بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامدار ګرځي. د دې څه معنا ده؟ یعنی کدا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودي، نړیوال مشروعیت درلودي او استازولي درلودي، لږ تر لږه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بله خبره ده، دغه د داسې بې صرفې بمباری چې لومړۍ ورځې کېږي، دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوي، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت همدې معنی ورکوي دغه نه استاذ ولی له نور نړۍ سره نه اړیکه همدې معنی ورکوي سپما باندې خلک بمبار کوي بیم نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي ولی سپما باندې دغه بمبار وشو نو نور نړۍ ولوکا دا اوس پاکستان دومره د خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي د افغانستان زړه بمباروي د افغانستان مرکز بمباروي د خپل همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی هم له سیاسي پلوه منځوي دی هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي پاکستان د افغانستان ډیر په دغه بمبار کې ډیر کسان شهیدان کړ مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله تلو 15 عسكر کته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه مو وګټل او موږ دغه سپوستي ونیو دي پلان چې په دې باندې خپل مظلومیت وخی هغه مظلومیت هم ونه خو ده نو او بل چې مظلومیت وخی څه به وخی نور نړۍ کې تاسو ولې نه لري ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته ده هر وخت یعنی ستاله لپاره به نور څوک غږ پورته کی
صحیح ډیر مننه پېښان صاحب د ټاکل شوې چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دی یا ممکن په استانبول کې وکړي د میکانیزم یادونه هم شوې ده ک میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي څه فکر کوي چې په څه شکل به دا د اورباندو یا دې سرحدي سرغړونو څارنه کوي
زه بیا وایم چې زه خپل د فرق په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چاري څارم زه ډېر خوشبينه نه یم اما دا به یو معجزه ای چې موږ یو هیله وشو او داس وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری په داسې حال کې چې زه په دې باندې شپه یې زم چې لکه څنګه چې د باس غډلوالو یا د ونه وکړه افغانستان نور پنړی کی منځوی دی او نړی ډیر کافی نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی البته پاکستان ته هم پام نه دی خو بیا کومه مقایسه وکړو په دغه دوه دوه خونو باندې د افغانستان د ریس په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حساب ولای شو مخکې ما یادونه وکړه چې مشروع داخلي مشروعیت نړیوال مشروعیت لري او نه خپل پوهه او ظرفیت لري او بل داسې وډاله چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوی د اوسم د اکثر وړپړ طالبانو کورونا د پاکستان په ځړ کې دي د پنجاب په ځړ کې دي دا
هیڅ کله نسکه درته سلامات اوسه ستانیسه سب ستاسو په نظر ولید خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوه ده ترکیه له طالبانو سره نشته ده کله پاکستان سره
تقریبا دوه سره په مختلفو دلایلو له افغانستان سره موجوده ده چې تکردستان هم اشاره ورته وکړه د طالبانو ته نظام پرسنت مشروعیت ندرلودل او د نړیوال ټولن له خوانه پرسنت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې اغمونه لري فرصتونه لري ځایونه لري نور هیوادو ته دوی مخ واړي یاغه لغنه محروم ځان محروم ساتلی نو دغه دا موضوع به تر ورته کېږم د پېښلا اسلامي نړۍ ته بل موضوع دا چې امریکایان تمن له طالبانو سره هڅه ارتباط لري د خپل نزدېترین متحدینو له خوانه په منطقه کې د خپل پالیسی مخطبي ډېر امکان لري حتمی ده چې امریکایان د تر علاقه مندل مخنه هغه دوه هیوادونه چې ترکیه دی او قطر دي چې امریکایان ته ډېر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دا اتکار به عمل د چالخانه صورت نیولی ده. منطقه واقعیت داده چی داده امریکا تنیزده اسلامی حواجونه دی یا حکومتونه دی چه پر که باید هم در موضوع فیصله که دی بهترین کاندیدان به هم در حواجونه دی.
ډیر مننه اندر صاحب کې ډیر لند راته وایس آیا تر دې جګړې په مرستیو کې وشوه تر دې سخت جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی وو په خو
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته د یو سانسور دی هڅه سانسور دی واده موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوخه باندې خبروي موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیوال رسنۍ وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته ور ده تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه و چې تر اوسه شوې ده د دوه هیوادونو
نه یو په افغانستان کې په افغانستان کې تر ټولو لملای او تر ټولو سخت دا مې شکاري خصوصو کې په غفلت
ځای صرف افغانستان خبر نه ده پاکستان خبر هم ده دا د راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کوم جګړې ته خلک تیار ناشته او همدغه سي تصویروي او رکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسي نه درلودلای تر څو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي پتر دی په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
د کومندان جوړور چې پکیو اماغه جګړه او غنی نور په سرحداتو کې جګړه وي کو دومره ډیر نه وي داسې ډیر نه
او د سیم زمانه دی په لاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه و پر هل ډیر زیاته مننه کور ودان رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزه په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون په خوانی استاد چې په خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
ghegam jam jam ghegam pal pal ravaniyam gam gam ghegam hai pal pal ravaniyam gam gam ghegam gut gut ghegam jam jam ghegam pal pal ravaniyam
پل پل روانیم گام گام
بدلیگی ننگ غگیگم نام نام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم ہے پل پل روانیم جام جام گگیگم.